ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم گران اوردونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن دا زیارت پرس کال 2015 سم د اگست میاشتې شپږم نیټه ده. وخت شبې دی په پاکستان کې د مازیګر شپږ بجې، په افغانستان کې شبې دی 15:30 بجې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې شبې دی. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هرکلی وایو. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
افغان چارواکي وایي تیرو دوه ورځو کې د هیواد بیلابیلو برخو کې نږدې اته اتیا توندلاري وجلي. او خوا د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروستو طالبانو په لومړۍ ځان وژونکې حمله کې شپږ کسان وجلي دي.
رپورټونه وایي په سعودي عربستان کې په یو جومات باندې ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. لومړی خبرونه وایي دغه جومات کې اکثره د سعودي امنیتي ځواکونه منځ کوي.
او کراچی او د سند صوبې ځینې خاري سیمو کې اکثریتي سیاسي ګوند متحده قومي مومنټ د ګوند د غړو خلاف د ریاستي تشدد په ضد 55 هیوادونو نه د مرستو غوښتنه کړې. د دفاع وزیر خواجه آصف دغه عمل غداری ګڼي.
ملک دشمنی ہے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. یہ تو جس اگر آپ پاکستان میں عدالتیں اللہ کے فضل سے قائم دائم
ہیں دا هیواد سره دښمنی ده. پاکستان کې عدالتونه موجود دي او د خلکو پرې اعتبار شته.
گران اردونکو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې به تاسو د پاکستان، افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکه اوري. خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
رپورټونه وایي نن په افغانستان کې د یو پوځي هلیکاپټر د غورځېدو پوځي عملیاتو او بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. افغان خبری ادارې په ژواک د چارواکو له خولې ویلي د زیارت په ورځ د افغانستان د ملي فوج یو هلیکاپټر د زابل ولایت د شینکی او نوبهار ولسوالیو ترمنځ غورځېدلې غرایزه سیمه سپینه ډیره کې لویدلې ده چې پکې 12 افغان عسکر او 15 د عملی غړي مړه شوي دي. افغان چارواکو دا نه د پډاګه کړی چې دغه هلیکاپټر د فنی خرابې له امله غورځېدلې که د ترګرۍ ښکار شوی. خو طالبانو وایان قاري یوسف احمدي مطبوعاتو سره خبرو کې دا وکړي چې دغه هلیکاپټر د هغوی جنگیالو ویشتلی دی چې پکې 15 پوځیان مړه شوي دي. خو د طالبانو د دغې دعوو تصدیق ازادو سرچینو نه دی شوی. په عین حال کې د افغانستان په لوګر او سرپل ولایتونو کې د بارنیو ځواکونو په هوایي بریدونو او د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د دوو کمانډرانو په ګډون یو کم 13 طالبانو د وژل کېدو دعوه هم شوې ده.
میډیایي رپورټونه وایي د سعودي عرب په سویلي برخه کې په یو ځان مرګي حمله کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. د سعودي عرب سرکاري ټلویژن الخبریا ویلي د سویلي خار ابها په یو جماعت کې نن هغه وخت چاودنه وشوه کله چې عبادت کوونکو مونځ کوو. دغه جماعت کې اکثره سعودي امنیتي ځواکونه مونځ کوي. او د پاکستان خارجه دفتر یو ځل بیا ویلي دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو پوره مرسته کوي. د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله ویلي د سولې د خبرو ایجنډا او نیټه به د افغانستان په خوښه ټاکلې کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پاکستان کې د مئی په 13 نیټه د سولې خبرو اترو دویمه بخنه غواړم د جولای په 13 نیټه د سولې خبرو اترو دویمه مرحله پلان شوې وه. خو د افغان طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبر راتلو وروستو دغه خبرې اترې وزنډې دي. د خارجه دفتر ویان نن په خبري غونډه کې دا هم ویلي د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین منصوبه په اولنۍ مرحله کې ده، او دا چې دغه منصوبه به نه صرف د ملک د توانایي مسله حل کړي بلکې د دواړه هیوادونو ترمنځ به تجارتي اړیکې هم زیاتې کړي. رپورټ په د اسلام آباد نه زمنګ خبریاله رابعه پیر راکوي.
د اسلام آباد کې د ونیزه خبری غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله ویل
پاکستان کا رول معاونت کا رول ہے اور ہم اپنے اس رول کو پہلے بھی ادا کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ادا کرتے رہیں گے.
پاکستان د یو مرستیال په توګه د وړاندې څخه خپل کردار لوبوي او اوس به هم دغه جاري ساتي. خو دې زیاته کړه چې د خبرو نیټه او ایجنډا به افغانان خپله ټاکي چې مقصد یې د دغه خبرو او د افغان د امنیت څخه ترلاسه کېدونکې ګټه ټولو ته رسول دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مرسته د خبرو لومړی پړاو د تیرې میاشتې په ومه نیټه د پاکستان د سیلګرۍ په ښارګوټي مریکي سوی و، او دویم پړاو چې د تیرې میاشتې په یو دېرشمه نیټه کېدونکی و، د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د رپورټونو پس د افغان طالبانو په خوا څنډول سوی و. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف متحده قومي موومنټ د هند سفارت خانه ته په لنجمنه خط لیکلو د هیواد دښمن بللې. متحده قومي موومنټ د هند په شمول د نړۍ 55 ملکونو ته د خپل بې درکه شوي کارکنانو د رابرسېره کولو لپاره خطونه لیکلي او غوښتنه یې ترې کړې ده چې دغه ملکونه د دوی د ورک شوي کارکنانو سره د زیاتی په ضد آواز پورته کړي. نور تفصیل په ډیو ریډیو خبریال بخنه غواړم، تاسو ته به دې رپورټ نور تفصیل سو شیبو کې وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د اعلی کمیټې غونډې په موقع د امنناک بلوچستان په نوم امن پلان منظوري ورکړې ده. د دغه پلان تر مخه به د دغه وروستو پاتې صوبې ناراضه خلک د هیواد د نورو قومونو سره یو شان برابرول وي. د په کوټه کې په ګورنر هاوس کې شوې دغه غونډه کې د داخله چارو وزیر چودري نثار، د سیفران مرکزي وزیر عبدالقادر بلوچ، ګورنر بلوچستان محمد خان اچکزی، وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ او پوځي مشر جنرال راحیل شریف برخه اخیستې ده. نور حال په د کوټنه زمونږ خبريال حمید سمسور راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف د گورنر په کور کې د لوړی کچی د غونډې مشري وکړه او د پر امن بلوچستان د پروګرام منځوري ورکړه. د کوم لمخه چې خوابدي بلوچستان به بیرته په کامی دایره کې شامل وي. کمیټې په بلوچستان کې د خرابې امنیتي وضعیت جاج هم واخیستې. دوی په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو د کښتۍ کچی د بغاوت و نامنۍ ته هم کتنه وکړه. د امنیت خوندي ساتونکو ادارو له لوري د کامی عملیاتو د پلان باندې هم غور وکړي. د دغه کمیټې چې مشري یې نواز شریف کوله، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف، د کورونو چارو مرکزی وزیر چودري نثار، د سرحداتو مرکزی وزیر متقاعد جنرال عبدالقادر بلوچ، گورنر محمد خان اڅکزای او د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک په شمول نورو یو شمیر مشرانو ګډون درلود. تر دې لمخه وزیر اعظم نواز شریف په کوټه کې د درو د پرمختیا د پروژو پرانستم وکړه. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری وای امریکا او روس ته ملګرو ملتونو امنیتی شورا یو قرارداد په سر تړون تر رسیدلی چې مقصد یې د هغه خلکو پیژنګلو کول دي چې شام کې په حمله کې په کمی وسله استعمال کړی وي. د ملیشیا کوالالمپور خار کې د سویل ختیز ایشیای ملکونو تنظیم آسیان په مقاده روس خارجه وزیر سرګی لاورووف سره د ملاقات وروسته جان کیری دا اعلان کړی دی. د قرارداد تر مخه به یوه ډله جوړول کیږي چې پلټنې وکړي د شام کورنۍ جنگ کې د کمی حملو لپاره څوک ذمہ‌وار دي. په قرارداد به روانه هفته ووټ اچول کیږي.
هم د امریکا د خارجه چارو سیکرټری جان کیری نیخ په نیغه په چین غه کړی په سویلي چینایي سمندري سیمه کې د مصنوعي جزیرې جوړول پریږدي. په ملایشیا کې د اشیایي هیوادونو آسیان غونډې په مهال سفارتکارانو په دغه لانجه د شریکې بیانیې ورکولو حوصله موندلې ده. ښاغلي کیری بیا دغه ګام په دغه سیمه کې د نیویګیشن د ازادۍ لپاره مهم بللی دی.
جاپان د دویم جنگی عظیم په وخت په هیروشیما خار باندې د امریکای لخوا غورځول شوی اټم بم او یایم کلی زنمانځي. د اټم بم غورځېدو د ځای سره نږدې پیس میموریال پارک کې د جرس غږېدو سره سم په لکونو خلکو د یو منټ لپاره چپ ودرېدل. په هیروشیما باندې غورځول شوی اټم بم کې 1,30,000 خلک وژل شوي چې پکې ځنې په هغه وخت مړه شول او ځنې وروستو د تاپکارۍ نه مړه شول. د اولنی اټم بم درې ورځې وروستو امریکې په ناګاساکي بل اټم بم وغورځوه چې پکې 70,000 خلک نور وژل شو. د ناګاساکي اټم بم شپږ ورځې وروستو جاپان وسله وغورځوله. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ویلي د اټمي حملې ښکار شوي یوازینی ملک جاپان ذمہ‌واري جوړیږي چې د نیوکلیر وسلو نه پاکه نړۍ جوړه کړي.
د ملایشیا د ترانسپورت وزیر ویلی دی په ریونین جزیره باندې د جهاز ځنې نورې برخې هم ترلاسه شوې دي، چرته چې تیره اونۍ د ملایشیا بې درکه شوي جهاز د وزر یو ټوکړه ترلاسه شوې وه. د ملایشیا د ترانسپورت وزیر لیو ویلی دی تازه ترلاسه شوي برخو کې د جهاز د سیټونو برخې، د جهاز د تمبړۍ او نورې برخې هم ترلاسه شوې دي. که څه هم وزیر دا خو منلی چې دغه ملبه یا سامان د جهاز دا، خو لا دای نه دی ویلی چې دغه ملبه د ملایشیا د بې درکه شوي MH370 جهاز دا او کنه.
شام او عراق فعالتون رب ډلې دولت اسلامي سره اړیکې لرونکي یوې ډلې یو ویډیو خپره کړی چې پکې خبرداري ورکړی دی. دوی به د کرواشیا یو نیول شوی تن ووجني که چېرې مصري حکومت د جیلونو نه مسلمانې ښځې خوشې نه کړي. فکر کېږي د شورو په ورځ خپره کړی شوی ویډیو په سینای جزیره کې د دولت اسلامي سره تعلق لرونکي مصري تندربه ډلې لخوا راغلی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس وخت شوی دی د لوبو د خبرونو. د لوبو د خبرونو لپاره د منګه همکار شفزاده سټوډیو ته راغلی دی. ستړی مشي
ډیره مننه ګرام، ډیره ډیره مهرباني. او قدمونه ودو کتب بدلو په خبر کې د نن ورځ د کرکټ نوی واچ د نن ورځ اکرام د تیرو سو کولن زبو یم چې
بلکې د تاریخ یو د خمیچ
تاریخ کې ما اوس شي لږ زړه خبرونو کاته نو د استرالیا د نن وړاندې هم د داسې قسمه لوب سره مخ شوې ده. ګران اردوونکو، نن په انګلند کې د استرالیا او انګلند ترمنځ د ایشیا سیریز چې روان دی دغه سلورم چې کوم ټیسټ میچ و هغه نن شروع شو. نن انګلند ټاس وګټو او استرالیا له د بیټنګ فیصله وکړه. دغه فیصله چې کوم ده د انګلند دغه ډیره خو خطا او داسې ښکاري چې انګلند ته پته و چې دی پچ څنګه جوړ کړی دی او دغه وجه دا فیصله شوې وه. قدرمنو اردوونکو، تاسو به دا ووایو چې نن استرالیا خپل اولنی اننګز کې په 75 رنزونو باندې آؤټ شوه. د استرالیا شانتي ټیم، ورلد کلاس ټیم، هغه په 75 رنزونو باندې آؤټ کېده. نو د کرکټ په نړۍ کې دا وخت دغه تر ټولو مهم خبر دی. او د انګلینډ د بالینګ بیا مهمه خبره دا وه چې د انګلینډ چې کوم بالر دی براډ، هغه په نهه نیم اوورونو کې 15 رنزونه ورکړي، 8 وکټې اخیستې دي، 8 کھلاڑیان هغه آؤٹ کړي دي او زیاتره پکې کیچ شوي دي. په سلیپ کې بیا یو وکټ وډ اخیستی دی او یو وکټ پکې فن اخیستی دی. د استرالیا لخوا نه چې کوم دریو کسانو د 10 نه زیات رنزونه کړي دي، پای کې هغه کیپټن کلارک ته چې هغه 10 رنزونه کړي، دغې نه وروستو بیا چې کوم د جانسن 10 رنزونه کړي. جانسن د استرالیا هغه تیز بالر دی چې بالنګ سره سره بیټنګ هم ډېر تیز کوي. او د دین علاوه 14 پکې ایکسترا رنزونو نور یو د استرالیا لوبغاړی هم داسې نو چاغه د 10 زیات رنزونو یا ډبل فیګرس چې وته یې هغه کړی وي. د استرالیا په نننی اننګز کې قدرمنو اردوونکو څلور کسان بغیر د سرن جوړول اوړ شوي دي او د انګلینډ درې بالرانو بالینګ کړی دی، براډ، وډ او فن. په جواب کې انګلینډ خپل بیټنګ شروع کړی دی، تر دې دمه انګلینډ 13 رنزونه کړي دي او یو کھلاڑی هم نه دی آؤٹ. او تیر ټیسټ میچ کې قدرمنو اردوونکو تاسو کتلی چې انګلینډ آسٹریلیا لا شکست ورکړی او ډېر شکست ورکړی. دغه نه وړاندې په دویم ټیسټ میچ کې آسٹریلیا انګلینډ نه بیا یو ډېر بد شکست ورکړی او د دې روان سیریز اولی ټیسټ میچ هم انګلینډ ګټلی. نو دا څلورم ټیسټ میچ شروع شوی دی، د اولې ورځې لوبه ده او داسې به ووایو چې د نیمې ورځې لوبه شوې ده. آسٹریلیا په خپل اولی اننګز کې په 75 رنزونه اوړ شوی دی. تاسو به دا هم در یاده کړم چې د ټول نه کم سکور په ټیسټ میچونو کې د کمو ټیمونو دی. د ټول نه کم سکور چې یو ټیم کړی دی هغه نیوزیلینډ کړی، 26 رنزونه کړی او دای په کال 1955 کې کړی د انګلینډ خلاف. د آسٹریلیا هیستوري ته یا تاریخ ته وګورو، آسٹریلیا چې د ټول نه کم کم رنزونه کړی دي نو هغه 26 رنزونه دا په کال 1902 کې شو د انګلینډ خلاف. بیا په دویم ځل باندې کم سپور چې کړی وي لږ رنزونه کړي وغه 22 کړي وغه هم د انګلینډ خلاف وو په 1908 کې په سیډنی کې دغه میچ شوی. بیا په دریم ځل باندې 24 رنزونه باندې آسٹریلیا اوټ شوی دا هم د انګلینډ خلاف په اول کې دغه میچ شوی. بیا په پنځم ځل باندې آسٹریلیا په 24 رنزونه اوټ شوی او هغه په جنوبي افریقا خلاف دغه میچ و په کال 2011 کې. او په انګلینډ کې بیا په انګلینډ کې په لارډس کې په 53 رنزونه باندې هم آسٹریلیا اوټ شوی وه. نو دا د شپېتو په شپېتو رنزونو آؤٹ کېدو هم د آسٹریلیا یو ویل کېږي چې کم ترین سکور دی او غم په داسې وختونو کې چې آسٹریلیا دا وخت دنیا په دریو غوره ټیمونو کې ده. نو دغه میچ لا روان دی. د انګلینډ بیټنګ اوس شروع شوی دی. دېرش رنزونه یې کړي دي. لس اوورونو لوبه شوې ده او لا هم د څلوېښتو پنځوس اوورونو لوبه پاتې ده. نن د ټیسټ اولې ورځ ده. دا میچ به روان وي. څلور ورځې ګورو چې آسٹریلیا بیرته څنګه په دې میچ کې راځي او د انګلینډ سره مقابله کوي.
درمن اوریدن کو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو توغی زمنگا یو ساتا خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی ر سټوډیوز نا نیخ پنیغه جاری ده. څنګه تاسو خبرونه کې واریدل په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې په پوځي عملیاتو کې او ځان وجون کې حملو کې داتیا او نزیات کسان وجل شوی. تفصيلات یې خپل ډیو ریډیو خبريال کمال سادات نه. کمال سادات سه په خیر
ډیره مننه بختور صاحب.
کمال سادات صاحب رپورټونه وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیاتو سره د اتیاو نه زیات کسان وجل شوي دي. دغه عملیات پوځي عملیات چرته چرته شوي او کم خلک چې وجل شوي څوک دي؟
لومړی خو دا چې د افغانستان دفاع وزارت او نورو امنیتي چارواکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تیر دوه ویاستونو کې دوی وایي چې عملیات یې کړي دي. په دې عملیاتو کې تقریبا تر اتیا او زیات وسلوالو مخالفینو ته پکې مرګ ژوبلا وښتي ده. دوی دا هم ویلي دي چې دا عملیات یې په دې وروستیو کې تیز کړي دي او د افغانستان په جنوبي، شمالي او جنوب ختیځو ولایتونو کې ترسره کړي دي. دوی دا خبره هم کړې ده چې په دې کې ځینې بهرني جنګیالي چې هغه د پاکستان، چین او د عربو اوسیدونکي دي هغه هم پکې وژل شوي دي. همداشان دوی دا خبره هم کړې ده چې د دې ترڅنګ دوی په لسګونو هغه ماینونه چې د وسلوالو طالبانو لخوا دوی ته خدل شوی وو هغه هم شند کړی دی او په زیات اندازه وسلې مهمات چې دی هغه هم د افغان ځواکونو لاس ته ورغلی دي. تر څنګ دا خبره هم کوي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبلا وښتي ده خو دوی دغه مرګ ژوبلا ډیره کمه ښایي. یوه بله یادونه باید چې وکم، هغه په لوګر ولایت کې نن ځنمرګې برید وشو چې په ترڅ کې شپږ تنه وژل شوي دي. په وژل شوو کې درې پولیس دي، درې ملکي وګړي دي او یوولس تنه ډاکټران دي. ډاکټران ځکه پکې ټپیان شوي دي، د یوولس تنه ډاکټران پکې ټپیان شوي دي. ډاکټران ځکه پکې ټپیان شوي دي چې د غزنمرګې برید د روغتون سره نږدې وشو او په دې ځای کې د ولایتي شورا دفتر دی، د برېښنا ریاست دی او د ملکي شفاخانه چې دا هغه هم په دې ځای کې موقعیت لري. نو د دغې برید مسؤلیت طالبان اخیستی دی. طالبان وایي چې په دې کې سلو شاوخوا امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا راولې ده، مګر حکومتي چارواکي وایي چې درې تنه حکومتي کسان پکې وژل شوي دي.
ډېره مننه کمال سادات د ټول تفصیل راکولو.
بختور صاحب او بخې کبل وخت لري و بل موضوع هم در یاده کما.
هغه خو د افغانستان کې چې کوم تاسو وایي زما د خیال دی چې کوم هلیکاپټر غورځېدلی دا غي خبر راته کوي.
بالکل بالکل په زبل ولایت کې د افغانستان یو فوزی هلیکوپټر چې دی هغه لیدلی دی. په دې کې ځینې چارواکي وایي چې اووه نفر فوزیان په کې وژل شوي دي افغان امنیتي سرتېري او بیا نور رپورټونه وایي چې نه اوولس نفر په کې وژل شوي دي. د حکومت مخالفینو ادعا کړې ده چې دا دوی ویشتي ده خو چارواکي وایي چې نه تخنیکي ستونزې لرلې ځکه لیدلې ده.
ډېره مننه کمال سادات.
آباد اوسئ.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل را لگی نو زمگا پتا دادا دیوا ریڈیو ات وی او اے نیوز ڈاٹ کام زمگا ایمیل پتا ودا سی لکی ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ات وی او اے نیوز ڈاٹ کام چی دا سی بے لکی وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د افغان طالبانو په خوانی مشر مولا عمر د مليني وروستو د مشرۍ په سر د طالبانو ترمنځ پیدا شوو اختلافونو هواربلو لپاره د طالبانو بیلابیلو ډلو د پاکستان د یبې تندربه سیاسي مذهبي ډلې مشر مولانا سمیع الحق سره رابطه کړې ده او د هغه نه غوښتل دي چې باید د طالبانو خپل منځي اختلافونو ختمولو کې رول ولوبوي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د مولانا سمیع الحق زوی او د پاکستان د قومي اسمبلی پخوانی غړي مولانا حامد الحق وایس اف امریکا ډیبو ریډیو ټي وي او ویبپاڼې ته هیله ښکاره کړې ده چې د مولانا سمیع الحق د هڅو په نتیجه کې به ډېر ځل د طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شي او ټول به یو ځای شي. مولانا سمیع الحق چې د خیبر پښتونخوا په کوړی سیمه کې دارالعلوم حقانیه په نوم یوه لویه دینی مدرسه یا پوهنتون چلوي، ځان ته د طالبانو روحاني پلار وایي او دعوه کوي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر په شمول زیاتره لوړپوړي طالب مشران د هغه د مدرسې نه دینی زده کړې ترلاسه کړې دي. مولانا سمیع الحق ته نږدې سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ویبپاڼې ته ویلي چې تیره شپه د طالبانو نوي مشر یا امیر ملا اختر محمد منصور خپل یو وسل ویخ کسیزه جرګه مولانا سمیع الحق ته ورلېږلې او هغه نه د یو پیغام د لارې غوښتنه کړې ده چې هغه طالبان چې د ملا منصور مشري منلو ته تیار نه دي باید د خپلو هڅو د لارې پخلا او د ملا اختر محمد منصور مشري منلو ته تیار کړي. سرچینې وایي د طالبانو په دغه ډله کې حافظ محب الله، مولوی کبیر احمد او د طالبانو د خپل سره حکومت د وخت نور مهم مشران هم شامل وو. ځنو سرچینو بیا ډیوه ریډیو ته ویلي د طالبانو نوی مشر د مولانا سمیع الحق نه غوښتلي چې طالبان د هغه خبره ښکته نه غورځوي، نو ځکه هغه باید ټول مرور طالبان د اختلافاتو ختمولو دپاره یوې لیکې ته راکش کړي. په عین حال کې د نوي طالب مشر ملا منصور د مخالفې ډلې غړو ملا جلیل، ملا حسن رحماني، ملا غلوم، ملا غلام رسول او ځینې نورو هم د مولانا سمیع الحق سره لیده کاته کړي او د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا منصور د ټاکنې په حق له هغه د خپلو اندېښنو نه خبر کړی دی. د مولانا سمیع الحق زوی او د حقانیه مدرسې مهم مشر مولانا حامد الحق وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټي وي او ویبپاڼې سره خبرو کې د طالبانو د بیلابیلو ډلو د استازو مولانا سمیع الحق سره د ملاقاتونو پخلی کړی او وایي د غلیدنې لیدنې به نورې هم دوام ومومي. مولانا حمید الله قویلی په دغه لیدنو کې ټول مرورې طالب ډلې په دې نقطه متفق شوي چې د دښمن سره د مقابله لپاره هغوی ته یو کېدل پکار دي، خو د اختلافونو ختمولو فارمولا لا نه ده جوړه کړې شوې. هغه ویلي دا د خبرو ابتدایي پړاو و، اوس د دې وروسته به مولانا سمیع الحق د طالبانو بیلابیلو مشرانو سره تماس نیسي او هغوی به د اختلافاتو خاتمې ته راولي. حمید الله زیاته کړې ده چې کله د مرورو طالبانو ترمنځ د خبرو پروسه یو باوري پړاو ته ننوځي، نو بیا مولانا سمیع الحق د ټولو ډلو نه د واک په ترلاسه کولو یو منصفانه فیصله کوي چې آیا دغه اختلافات څنګه ختمول پکار دی. مولانا سمیع الحق چې له دې وړاندې په خپله مدرسه کې د نوي تعلیمي کال د پیل په حق نوي دستوري ته وینا کولو په وخت د خپلې مدرسې د یو بل مشر مولانا ډاکټر شیر علي شاه سره په ګډه د ملا عمر د مړینې نه وروستو د ملا اختر محمد منصور د نوي امیر په توګه د ټاکنې نه خپل ملاتړ اعلان کړو. دیو ریډیو چې کړه د مولانا حمید الحق نه پوښتل چې مولانا سمیع الحق په خپله د ملا منصور د ملاتړ په اعلانولو سره د طالبانو لیکو کې جانبدار ثابت شوی، څنګه به د نوي طالب مشر اختر منصور مخالفین د مولانا سمیع الحق خبرو ته غوږ ونیسي. هغه ویل طالبان د خپل استادانو ډیر زیات احترام کوي او هیله ده د ملا عمر د کورنۍ په شمول د ملا اختر محمد منصور ټولې مخالف ډلې له دې عمله هم اوس د خپلو اختلافاتو خاتمې ته راوړاندې شي چې د هغوی استادانو د ملا منصور امارات منلې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوه د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو این ای سی آر وایي چې د پاکستان د قبایلي سیمو د کډوالو لپاره د فنډونو د کمی سره مخ دی او دا غي یو علت دا ښایي چې مرستندوی ادارې اوس د پاکستان د کډوالو په ځای باندې په شام کې چې کم خلک بے کوره شوي دي چې هغه شمیره هم ډیره زیاته ده، هلته خپل پام اړولې دی او هلته د کډوالو سره مرستې جاری دي. تفصیلي اورو د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیٹنینا.
یو این ایجنسیز د قبایلی سیمو څخه به کور سوي کډوالو ته مرستې رسولو هلو ځلو کې کمای تر هغه وروسته راوستي چې د فنډونو نشتوالی او د انسان دوست خلکو تر اغیزمنو رسد نه کېدو سره مخامخ دي. ډان ورځپاڼې ته چارواکو ویلي چې یونیسیف په هنګو توک سره کډوالو کیم او د نوشرې جلوځای کډوالو کیم شه دینه وړاندې خپلې هلې ځلې تړلې دي. یونیسیف ډان ورځپاڼې ته ویلي چې بین المللي ورولۍ اوس د پاکستان په ځای شام ته زیاته ترجیح لري او هلته مرسته رسولو زیات فعالیتونه پیل کړي دي. یونیسیف د کډوالو ته په بندوبستي سیمو کې د سرسوري انتظام برابرولو سره د نان فوډ ایټم انتظام هم برابروي او یونیسیف د کډوالو په تعلیم او صحت زیات خیال ساتي. یو این ایجنسیز په داسې حال په فنډونو کې کمای کړی چې دې نه وړاندې حکومت د فاټا په شمول د خیبر پښتونخوا دوه ضلع ټانک او هانګو احساسې ګرځولې. چېرته کښې په ټانک ضلع کښې د جنوبي وزیرستان څخه بې کوره سوي کډوال او هانګو ضلع کښې د کرمې اورکزو او خیبر ایجنسۍ څخه بې کوره سوي کډوال په زیاته شمېره میشته دي او حکومت د انسان دوسته خلکو تر دې اغېزمنو پورې په رسد بندیز اعلان کړی. سماجي کارکن نظام داوړ وایي چې له دې سره په دې کډوالو په ژوند نور هم ډېر بد اغېز پرې باسي او په مشکلاتو کښې نوره اضافه کولو امکان څرګنده کړی.
تعلیم متاثره شي ځکه چې زمونږ څلور فلورنینګ په ادارې چې کومې دي په دراګري تباه شولې. زمونږ داسې چې کومې دي د صحت ادارې په دا کې تباه شولې. اسپتالونه زمونږ تباه شول او زمونږ روډونه انفراسټرکچر تباه شول ځکه چې د دې بحالۍ باندې په اربونو ډالر لګي او که دا اربونو ډالر قبایلو ته میلاو نه شول. دلته به تعلیم صحت او نورې چې کومې داسې د اوبو مسالې دي یا نورې کومې داسې مسالې دي هغه به حل نه شي. که دا مسالې حل نه شولې نو قبایل به بیا کېدای شي چې د کوم دوی اپریشنونه دلته راوستلي دي د دربیزه په نوم باندې یا نور د حکومت کومې هلې ځلې دي چې دا ترهګري ختم شي.
یو این ایجنسی دی ای ڈی پیز پا دی ریلیف کشی پا داست حال کمائی را وستای چی پاکستانی حکومت دریز لری چی زنی انجیوز دا خیر شگڑی پنم استخباراتی معلومات تر لاسا کوی چی دی حواد دا خپل واقعی پزد کار کوی چی لواجی حکومت دا انجیوز انوسیز ادرا ولی دی. خویو بل سماجی کارکن زارلی خان افریدی وای که بیا چری داغ انجیوز پا پنجاب سوبک شی کار کوی نو بیا ٹکش مار لکیجی خو کلا چی دی قبائلی سیمو یا خیبر پرشتنخوا ترا اوڑی نو بیا پی حکومت اندیش نیل لري چې په خپله یوه غټه پوښتنه لري. هغه وایي حکومت دې پالیسۍ ته په ښکاره کتنه وکړي چې له وجې دغه کډوال نور مشکلاتو سره مخامخ نه شي.
پنجاب کې به دا کار کوي. دلته دا لیګل دی دلته دا انلیګل دی موږ نه پوهېږو چې دا خو ډبل ګیم دی. ولې په فوټا ګورمنټ په خپل کار نه کوي نه ریاست خپل کار کوي تل د ریاستي ادارې خپل کار کوي او دا غیر دولتي موسسو څه نه څه کار کولو د خلکو د ښېګڼې لپاره او دا کیوي چې دلته انجیو چې هغه د ملک اگینسټ اکټیویټیز کې لګیا او دا کلیئر کړي چې هغه انټیلیجنس ایجنسیز کلیئر کړي.
د قبایلي سیمو څخه نږدې 3 میلیونه خلک بې کوره شوي چې دا وخت د کډوالۍ ژوند تېروي. د کډوالو بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو پروسه د تېر شوي فبروري میاشتې څخه پیل شوې ده چې پکښې نږدې 1 لک نه زیات خلک خپلو سیمو ته بیرته واپس شوي هم دي. حکومت ویلي د راتلونکي کال تر اخیره په دغه ټول کډوال خپلو کورونو کښې په ځای کولی شي. خو زر علي خان افریدي یو وری بیا وایي چې که دغه ستونزه له منځه یو نه وړل شوه نو امکان ده چې د واپسۍ دغه پروسه اغېزمنه شي.
اوچتی کا گاڑی کا بول کر کرایا اور کا اہدا بس واپس بول رہا جیسا حکومت کا دیا ریبلیٹیشن کر کے ریلیف اویئر کے نو ریلیف ہوتا تھا دلی نے اور کے ریبلیٹیشن حل تن کے دیکھو انسانیت پورا کرائسس ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کرائسس ہے اور پھر پکار میں جدا حکومتوں نے پتی سوچے کی پاکستان پتی سوچے کی خیر رقم طرف پر بڑے خلق ہوتا دا په تکلیفونو مصیبتونو حل کړی.
یړ دی وی چې یو ان مرستندوی اداره او چا ویلی چې د کډوالو ته مرسته رسولو لپاره 243 میلیونه ډالر ته اړتیا لري خو دوی یوازې 190 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. زیاتوي په دې مخکې پاکستانی حکومت 80 میلیونه ډالر د غنمو په شکل کښې ورلډ فوډ ارګنایزیشن سره شاملې کړي دي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیو رادیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د ګران اردوونکو زمونږ سره د خبرونې په دویمه برخه کې هم یو شمیر رپورټونه شته د سعودي عرب حال به تاسو وړاندې کوو چرته چې په ابها نومي خار کې په یو جماعت کې ځانمرګي چاودنه شوې ده په دې کې د 19 کسانو د وژنې رپورټونه راغلي دي نیخ په نیغه باندې د هغه ځینې یو خبریال به موږ ته د دې حال راکوي متحده قومي مومنټ 55 سفارتخانو ته چې کوم خط لیکلی دی هند هم پکې شامل دی په دې باندې په پاکستان کې څه ریاکشن مخې ته راغلی دی د حکومت لخوا په دې هم زموږ سره رپورټ شته دی بلوچستان ته وزیر اعظم نواز شریف سفر کړی دی د اپیکس کمیټې د غونډې په موقع د بلوچستان لپاره د یو پلان اعلان هم کړی دی په دې هم رپورټ لرو موږ سره اوسئ
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سر ټکی
افغان چارواکي وایي تیر دوه ورځو کې د هیواد بیلابیلو برخو کې نږدې اته اتیا توندلارې وجلي اخوا د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته طالبانو په لومړی ځانوجونکي حمله کې شپږ کسان وجلي دي
رپورټونه وایي سعودي عربستان کې په یو جماعت باندې ځان بجونکي برید کې لکتر لگا 19 کسان وژل شوي لومړي خبرونه وایي دغه جماعت کې اکثره د سعودي امنیتي ځواکونه مونږ کوي
او کراچۍ او سن صوبې ځنې خاري سیمو کې اکثریتي سیاسي ګوند متحد اقامي مومنټ د ګوند د غړو خلاف د ریاستي تشدد په ضد 55 هیوادونو نه د مرستو غوښتنه کړې د دفاع وزیر خواجه آصف دغه عمل غداري ګڼي
ملک دشمنی ہے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے یہ تو جس سے اگر آپ پاکستان میں عدالتیں اللہ کے فضل سے قائم دائم ہیں
دی وی چے دا ہوا سر تو خونی دا پاکستان کی عدالتوں میں موجود دی او داخل کو پر ایک بارش تا
او زوک شہید خبروں نو تفصیل تا
رپورٹونه وایي د زیارت پر ورځ افغانستان کې د یو پوځي هلیکاپټر د غورځېدو پوځي عملیاتو او بیلابیلو بریدونو کې لک تر لګه شپږ سلویخ کسان وژل شوي او ګڼ شمیر نور جوبل شوي دي افغان خبری ادارې په جواک د چارواکو له خولې ویلي د زیارت پر ورځ د افغانستان د ملي پوځ یو هلیکاپټر د زابل ولایت د شینکی او نوبهار ولسوالۍ ترمنځ غرایزه سیمه سپینه ډبره کې لویدلې چې پکې 12 افغان عسکر او 15 د عملی غړي مړه شوي دي افغان چارواکو نه د پډاګه کړی چې دغه هلیکاپټر د فنی خرابې له امله غورځېدلې کړه ترګرې ښکار شوی خو طالبانو وایان قاری یوسف احمدی مطبوعاتو سره خبرو کې دا وکړي دغه هلیکاپټر د غوی جنگیالیو وشتلې چې پکې 15 پوځیان مړه شوي خو د طالبانو دغه داوو تصدیق آزادو سرچینو نه دی شوی په یاني حال کې د افغانستان په لوګر او سرپل ولایتونو کې د بارنیو ځواکونو په هوایي بریدونو او د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د دوه کمانډرانو په ګډون د 150 نه زیات طالبان وجل کېدو داوی هم شوې دي
میډیا ریپورټونه وایي د سعودي عرب په سویلي برخه کې په یو ځانمرګي حمله کې لک تر لګه 19 کسان وژل شوي دي د سعودي عرب سرکاري ټلویزیون الخبریا ویلي د سویلي خار ابها په یو جماعت کې نن هغه وخت چاودنه وشوه کله چې عبادت کوونکو مونږ کوو دغه جماعت اکثره سعودي امنیتي ځواکونه پکې مونږ کوي
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف متحد قومي مومنټ د هند سفارتخانه ته پلانجمنه خط لیږلو د هیواد غدار بلل دي متحد قومي مومنټ د هند په شمول د نړۍ 55 ملکونو ته د خپل بې درکه شوی کارکونانو د برابر سره کولو لپاره خطون لیکلي او غوښتلي دي دغه ملکونه د دوی د ورک شوی کارکونانو سره د زیاتی په ضد आवाज راپورته کړي
د پاکستان خارجه دفتر یو ځل بیا ویلي دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو پورې مرسته کوي د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله ویلي د سولې د خبرو ایجنډا او نیټه به د افغانستان په خوخه ټاکل کیږي
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری نن نیخ په نیغه په چین غ کړی په سویلي چینایي سمندر باندې د مصنوعي جزیرې جوړول ودروي په ملایشیا کې د ایشیایي هیوادونو آسیان غونډې په مهال سفارتکارانو په دغه لانجه د شریک بیانیې ورکولو حوصله موندلې ښاغلي کیری بیا دغه ګام په دغه سیمه کې د نیویګیشن د ازادۍ لپاره مهم بللی دی
جاپان د دویم جنگ عظیم په وخت په هیروشیما ښار باندې د امریکای لخوا غورځول شوی اټم بم او یا یما کلی ځنمانځي د اټم بم غورځېدو د ځای سره نږدې پیس میموریل پارک کې د جرس غږېدو سره سم په لکونو خلک د یو منټ لپاره چپ ودرېدل. په هیروشیما باندې غورځول شوی اټم بم کې 140,000 خلک وژل شوي وو چې پکې ځینې په هغه وخت مړه شوي وو او ځینې وروستو د تابکاری نامړه شوي وو.
ملایشیا د ترانسپورت وزیر ویلی دی په ریونین جزیره باندې د جهاز ځنې نورې برخې هم ترلاسه شوې دي، چرته چې تیرونی د ملایشیا د بدرک شوې جهاز د وزر ټوکړه ترلاسه شوې وه. ملایشیا د ترانسپورت وزیر لیو ویلی دی تازه ترلاسه شوې برخو کې د جهاز د سیټونو برخې، د جهاز دروازه او ځنې نورې برخې هم ترلاسه شوې دي.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری وای امریکا او روس ته ملګرو ملتونو امنیتی شورا یو قرارداد په سر تړون ته رسیدلی چې مقصد یې د هغه خلکو پیژنګلو کول دي چا چې شام کې په حملو کې کیمیایي وسله استعمال کړې وي. د ملیشیا کوالالمپور ښار کې د سویل ختیځ ایشیایي ملکونو تنظیم آسیان په موقع د روس خارجه وزیر سره د ملاقات وروسته نوموړي دا اعلان کړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. میډیا رپورټونه وایي د سعودي عرب په سویلي برخه کې په یو ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د سعودي عرب سرکاري ټلویزیون الخبریا وایي د سویلي ښار ابها په یو جماعت کې نن هغه وخت چاودنه وشوه کله چې خلکو مونځ کوو. دغه جماعت کې اکثره سعودي امنیتي ځواکونه مونځ کوي. نور حال په دې حقله باندې زمونږ همکار رحمان بونيري په سعودي عرب کې د یو آزاد خبریال فضل مومن نه پوښتلې.
په یو عسکری کمپاؤنډ کې دغه پیښه شوې ده او د عسکری کمپاؤنډ سره یو جماعت په جماعت کې دغه پیښه شوې ده چې په هغه کې تقریبا 10 کسان دا په حق رسیدلی دي او دغه سي ډېر پکې ټپيان هم دي. او دا د سرکاري کم مطبوعات چې دي هغه دغه عدد فل حال جاری کړی دي او کدي شي په دې کې د مړو شمیره نورم سیوا شي، خو تر اوسه پورې چې حکومتي مطبوعاتو کم دغه جاری کړي نو هغه ولسو پورې دی.
تاسو وچې د سرکاري کمپاوند وو یا ځای وو نو ستدي څه مطلب دی؟ سرکاري دغه تخلقو حکومتي چارواکي بو؟
او بالکل دا د دې په حق کې کم دا کسان په حق رسیدلی دي. نو دا په دې کې عسکري لسکاس زما په خیال چې دا د لسکاس سرکاري کسانو عسکرو او دې کې نور د بار کسانو هم په حق رسیدلی دي.
فضل مومن صاحب د دې ابها خار د دې کتا سمنګ په حق چې دا د سعودي عرب په تاسو ول جنوبي خار دی، نو د مکین سمر لري دی او د نور کوم هیوادونو سره نږدې دی، دا د دې پول نږدې دی.
او بالکل دا جنوبی خار چې کوم دی لکه دغه طرف ته یمن هم په جنوب باندې دی، د یمن سره په دیوان باندې چې کوم د سعودي عرب غټ خارونه دی، جیزان دی، نجران دی، اومدا لار په د اسیر باندې تللی چې کومه صوبره اسیر او دا ابها هم په دغه روډ باندې په دغه لار باندې په دغه لیک باندې پرته ده. نو دا د ریاض نه تقریبا 1,000 کیلومیټر یا 1,050 کیلومیټر دا سیدا د ریاض خار نه د سعودي عرب د دارالخلافین دا زی جوړیږي دغه خار د ابها او د مکه مکرمه نه تقریبا 650 کیلومیټر دا فاصله ده او د جنین نه 650 کیلومیټر. نو په دغه لیکه باندې دا چې کوم سعودي عرب غټ خارونه پراته دي، جیزان، نجران موجوده چې کوم په یمن کې چې کوم شخړه روانه ده، نو د دغه شخړې نه د سعودي عرب دا دوه خارونه چې کوم جیزان دي او نجران دي دا متاثر شوي دي او دغه تا وخت په وخت ورځ په ورځ چې کوم دي دلته دا موټر ګولې او دا شینه دا سره غورځيږي. خو دا 2016 کې هم په دې ابها کې یو بم بلاس شوی وو چې په هغه کې تقریبا 21 کسان داسې هغه دغه شوی وو مړه شوی وو.
فضل مومن صاحب، پروستیو کې په سعودي عرب کې داسې معلومیږي ځانمرګي بریدونو کې تیزی راغلې ده، که تاسو تاسې مختصر موږ ته ووایئ د دې ځانمرګي بریدونو حال یا د دې ذمواري سکمنی حکومت څه وجه په دې کې څوک کړ دي؟
او بالکل داسې لکه دا یو میش دوه میشتې وړاندې هم دغسې په شمال طرف ته چې کوم خارونه دي د
دمام کې داسې یو ځان مرګي برید شوی او دمام سره خوا کې په یو بل ورکوټي په یو منطقه کې داسې یو ځان مرګي برید شوی او په هغه کې کسان چې کوم په حق رسیدلي و خو د دې لکه داسې زپړه داسې یو تنظیم یا یو ټولګي دا پړه په خپل سر نه راخسته او بیا هم په کم چې داعش کم تنظیم دی دولت اسلامي والا نو خلق پاغه باندې لکه دا شکونه کوي چې
ټیک شو. ډیره مهرباني فضل مومن صاحب,
تاسو دې هم مننه. دي
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو دا
درمن اوریدن کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په کراچۍ او سند صوبا کې په ځنې خاري سیمو کې اکثریتي سیاسي ډله متحده قومي موومنت د ګوند د غړو خلاف د ریاستي تشدد په ضد باندې د نړۍ 55 هیوادونو نه د مرستو غوښتنه کړې ده او ورته خط لیکلی چې پکې هندوستان هم شامل دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دغه عمل غداری بللې ده او ویلې دي چې په پاکستان کې عدالتونه شته, باید چې متحده قومي موومنت د دغه لپاره عدالت ته رجوع کړی وي. تفصیلي اورو د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان.
متحده قومي موومنت لخوا هند, امریکا, برتانیا, استرالیا, چین په شمول 55 هیوادونو ته خط کې د ګوند غړو اغوا نوټس اغستو اپیل کړی دی. په دې دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې پاکستان کې عدالتونه موجود دي او پارلیمان هم موجود دی او د متحده قومي موومنت هم د پارلیمان برخه ده, ځکه نور هیوادونو ته خط لیکل پاکستان سره دښمنی کول دي او داسې تنانو ته پاکستانی ویل هم نه دي پکار.
ملک دشمنی ہے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. یہ تو جس اس اگر آپ پاکستان میں عدالتیں اللہ کے فضل سے قائم دائم ہیں, بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, لوگوں کے اعتماد اپنے عدالتی سسٹم کے اوپر, ہمارے سیکورٹی کے ادارے جو ہے ملک کی حفاظت کے لیے جو ہے قربانیاں دے رہے ہیں.
دی وی چے دا هیواد سره دښمنی ده. پاکستان کې عدالتونه موجود دي او د خلکو پر اعتبار شته. متحده قومي موومنت لخوا لیږل شوی خط کې د دولس کارکونکو سیکریټري ادارو لخوا اوچتولو وروسته د اتو رهایی او سلورو ځان سره ساتلو باندې تشویش څرګند کړی شوی دی. متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین وړاندې لندن نه تقریر په وخت امریکا, ناټو او ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې وه چې کراچۍ ښار ته د پوځ ولیږي او پاکستانی پوځ سپکاوی دوی کړی وو. نن قومی اسمبلی کې سپیکر ایاز صادق ویلي دي چې دوی الطاف حسین ته ټلیفون کړی وو او ویلي وو چې الطاف حسین په بیان پاکستان کې تشویش دی. د دې په ځواب الطاف حسین دوی ته ویلي دي چې دوی د پوز قربانو ته د قدر په نظر ګوري او پاکستانی پوزیان خپل رونه ګڼي. د دې په ځواب پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ویلي دي چې دوی په دې ډیر خوشاله دي چې متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین باندې د غداری تور لګي او مقدمه جوړیږي, ځکه چې وړاندې داسې تورونه به کامپرس ګوندونو مشرانو خلاف لګېدل.
جس دن الطاف حسین په بغاوت کا مقدمه درج هوا یا هو رہا ہے مجھے خوشی ہوئی جناب سپیکر, یہ مقدمے 50s میں ہمارے خلاف بنے 50s میں, اور ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم کہتے تھے پاکستان کو فیڈریشن بناؤ, ون وین ون ووٹ کرو, پارلیمنٹ کو این طاقت کا سرچشمہ بناؤ, عدالتوں کو آزادی دو.
دوی وی چې دا 50 لسیزه کې با دا تورونه په دوی لګیدل او دوی ته سوال لسکالو کې هم شوه دی, ځکه چې دوی به د پارلیمان د خود مختاره او د عدلی د آزادۍ خبره وکوله او دوی یو خه مقصد د لپاره قرباني ورکړي دي. قومی اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړو غړیتوب ختمولو پریکړه متحده قومي موومنت او جمعیت علما اسلام واپس اخیستې ده. په 2 اپریل جمع شوی د پریکړې کې دا دریځ خپل کړی شوی و چې د تحریک انصاف غړي درنو په وخت سلویخت ورځو نه زیاته بغیر اطلاع پارلیمان ته نه دی راغلی, ځکه د دوی رکنیت ختم کړی شي او په دې سوکو ضمني انتخابات به وکړی شي. وړاندې واکمن مسلم لیگ ویلی وو چې دوی به د پریکړې مخالفت کوي. اورنګزیب خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند, امنیت, اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان اعلی کمیټې غونډې په موقع د امنناک بلوچستان په نوم امن پلان منظوري ورکړی دی. د دغه پلان تر مخه به د دغه وروستو پاتې صوبې ناراضه خلک د هیواد د نورو قومونو سره یو شان برابر ول بی. نور حال پی د کویټ نه زمنګ خبريال حمید سمسور راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر د سخت امنیتی ګامونو په سایه کې دغه ورځنۍ دوره وکړله. وزیر اعظم نواز شریف د گورنر په کور کې د لوړی کچی د غونډې مشري وکړله او د پر امن بلوچستان د پروګرام منظوري ورکړله. د کوم لمخه چې خوابدي بلوچستان به بیرته په کامی دایره کې شامل وي. کمیټه په بلوچستان کې د خرابې امنیتی وضعیت جاج هم واخیستې. دوی په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو د کښتی کچی د بغاوت و نامنی ته هم کتنه وکړله. د امنیت خوندي ساتونکو ادارو له لوري د کامی عملیاتو د پلان باندې هم غور وکړي. د دغه کمیټې چې مشري یې نواز شریف کوله، د پوز مشر جنرال رایل شریف، د کورونو چارو مرکزی وزیر چودری نثار، د سرحداتو مرکزی وزیر متقاعد جنرال عبدالقادر بلوچ، گورنر محمد خان اڅکزای او د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک په شمول نورو یو شمیر مشرانو ګډون درلودی. تر دې لمخه وزیر اعظم نواز شریف په کوټه کې د درو د پرمختیا د پروژو پرانستم وکړله. په کوم کې چې د منګي د اوبو د زیرمې، د بلوچستان د کارو کروندې پونتون او د کوټ ښار پر کوله پاټک باندې د سمنګلی د پول پرانسته شامله ولا. د حکومت له لوري وویل شو چې د منګي د اوبو پر زیرمه به 1,350 میلیونه، د سمنګلی پر پله باندې 1,500 میلیونه او د بلوچستان د کارو کروندې پر یونیورسټۍ به 1,100 میلیونه کالداري لګښت راځي. وزیر اعظم نواز شریف دغه پرانستی گورنر په کور کې دننه وکړي. نواز شریف پر ډبل سړک باندې د بشپړ سوي د سریاب د پله پرانستم وکړله. د وزیر اعظم نواز شریف او د پوز د مشر د دورې پر مهال باندې په کوټه ښار کې مهمې لارې تړل سوي وې. ادی ولس د تګ راتګ پر مهال باندې له سختو مشکلاتو سره مخامخ وو. وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر پر داسې مهال د بلوچستان دوره کوي چې دلته امنیتی وضع ډیره خرابه ده. ډیره ورځ هم له چمن او له خوزدار زخه درې مړي ترلاسه سوي دي. په بلوچستان کې له تیرو لسو کلو څخه امنیتی وضع ډیره خرابه ده. بلوچ ملت پاله ادا کوي چې د صوبې په لرو پرتو سیمو کې عملیات روان دي، بې ګناه خلک وژل کېږي. خو حکومت بیا وایي چې دوی د کامی عملیاتو د پلان له مخه د ورانکارانو په ضد باندې عملیات دوام لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنی غبانی اورئ. کچری تاسو زمونږ خپرونه نه خپنی غباندی وانه ورې دشي او انټرنیټ ته تاسو رسائل لري، نو زمونږ د ویب پاڼه پته را www.voa.radio.com. هلته کې زمونږ خبرونه او یو شمیر رپورټونه پراته ویني خپنی غبانی اورئ دی هم شي او هلته کې زمونږ رپورټونه لسته هم شي.
ډیر مننه محمد اکرام اوریدونکو ته دغه تفصیلات ورکړو. کله غوی نه زمنګ خبرونې خطا کیږي نو په انټرنیټ باندې ورته تللی شي. اوریدونکو رپورت تستاسو پام را ګرځو. د امریکا صدر براک اوباما وایي چې د ایران سره د جوهري لوزنامه چې کومه شوې ده، دا یو ډیره ګټوره لوزنامه ده او د نړۍ د پرم نه ساتلو لپاره یو ډیره ښه لوزنامه ده. او په کانګرس په غړو باندې غږ کړی چې باید د دې ملاتړ وکړي. د امریکا صدر براک اوباما دا خبرې اترې پرون په واشنگتن کې په امریکن یونیورسيټي کې په خپل وینا کې کړې دي. تفصيلات او ورودړي ورډیو د همکار محمد علم ګرنه.
صدر اوباما هم د هغه یونیورسيټي نه خپل وینا کړې چرته چې 50 کال وړاندې په خواني صدر جان اف کینیډي په ډومبي ځل روس سره د اټومي وسلې کمولو او اټومي تجربو باندې بندیز لوزنامو غږ کړو. د صدر اوباما دغه حقیقت ایر نه ښکارېده.
The prevailing attitude among some foreign policy circles that equated security with a perpetual war footing.
ښاغلی اوباما وایي صدر کینیډي د هغه وخت خارجه پالیسي جوړونکو دا تاثر رد کړو چې د امنیت لپاره جنگ ته تیار اوسېدل ضروري دي. صدر اوباما خپل وینا کې ایران سره شوی اټومي لوزنامه اثرات لرونکي بحث وبولو. د ویل د عراق کال 2002 حمله پس امریکا چرته څه ترلاسه کړي او په امریکایي سیاستمدارو یې غږ وکړو چې د دومره ښه تړون مخه دې نه نیسي.
Congressional rejection of this deal leaves any U.S. administration that is absolutely committed to preventing
صدر وای مونږ له بزان ته صداقت سره قتل پکاروي. کو کانګرس دا لوزنامه رد کړه نو هر امریکایي انتظامیه کوم چې غواړي ایران دی واقعي اټومي ورسله ترلاسه نکي ورسره به مینځنی ختیس کې د بل جنگ نه بیرته بل لار نه وي. په لید یوې غنټې وینا کې صدر اوباما د دې لوزنامه نقادو ته هر هغه لار واضح کړه کوم چې د صدر اوباما په نظر بیا به د وخت حقیقت وي کو دغه لوزنامه عملی نشوه. د دې لوزنامه ردوونکي او نقاد ګڼي دا لوزنامه غاښونه نه لري او د بندیز نرمي به ایران اټومي وسلې ترلاسه کولو لپاره نور زړور کی. صدر ویل څوک چې دا غنی امریکا دی ایران سره دا لوزنامه نه کوي او فشار د پیجاري وساتي د خوبونو په دنیا کې وسی. د اشاره وکړه چې جنگ او سیاست کې غټ توپیر دی او د ایران خلاف فوزی عملیات دړکه به ایران د اټومي وسلې ترلاسه کولو نه مننه نه کی.
It would likely guarantee that inspectors are kicked out of Iran. It is probable that it would drive Iran's program deeper underground.
صدر وای کو دا لوزنامه نه شو نو کې دی چې ایران معاینه کار او شړی. دا هم ممکن ده چې ایران خپل اټومي پروګرام نور پټ کی او دا هم کې دی چې په دې موضوع نړیوال اتفاق هم تاله ترغشي. صدر زیاتوی د امریکایي نمائندگانو سیاسي حل ردول به امریکا د نړۍ پسترګو کې هم وغورځوي.
کانګرس کیلز دیس ډیل وی ویل لوز مور دن جست کنستراینټس آن ایرانز نیوکلیئر پروگرام for the sanctions we have
دی وای کو کانګرس دا تړون رد کړ نو موږ به د ایران نه یوازې واګي د لاس ورکو ولې په دوی د ډېری مودینه لګیدلې بندیزونو لپاره نړیواله رضا به هم د لاس لاړه شي او د دې هر څه بیرته د هر څه نه مهم د امریکا نړیوال سیاست مشروالي انزور به هم په تیارو کې ډوب شي. صدر اوباما په امریکایانو غږ وکړ چې خپل نمائندگانو ته د دې لوزنامې حق کې خپل आवाज ورسوي. د امریکا کانګرس سره د ستمبر د منځ پورې نیټه ده چې دغه یاد تړون باندې رائے ورکړي. کو کانګرس دا لوزنامه رد کړه نو صدر دا اختیار لري چې د کانګرس دغه رائے رد یا ویټو کړي. خو د دې لپاره به ورته د خپل ډیموکرات ډلې مرسته پکار وي چې کانګرس بیا د دوه ویټو رد نه کړي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. جاپان د دویم جنگي عظیم په وخت په هیروشیما خار باندې د امریکې لخوا غورځول شوی اټم بم اویایمه کلیزه نمانځي. د اټم بم غورځېدو د زی سره نږدې پیس میموریل پارک د جرس غږېدو سره سم په لکونو خلک د یو منټ لپاره چپ ودرېدل. په هیروشیما باندې غورځول شوی اټم بم کې 140,000 خلک وژل شوي. نور حال پتاوسا زمونږ همکاره موشلین وړاندې کوي.
په جاپان کې د امریکا لخوا په هیروشیما او ناګاساکي خارونو باندې د اټم بم غورځولو اویایمه کلیزه نمانځل کیږي چې له وجې دویم نړیوال جنگ سرته ورسېدو. نن په لکونو خلکو د اټم بم چاودېدو ځای ته نږدې جوړ پیس میموریل پارک کې د یو منټ لپاره خاموشي اختیار کړه او د ترمنځ په پارک کې ټلې وغږولې شوې. موږ ته به د هیروشیما او ناګاساکي پیښه یاد ساتل وي. گنینو داسې پر راتلونکي کې بیا هم کې دي شي. زما په شان ځوان کول ته باید چې معلومه وي چې څه شوی وو او باید چې راتلونکي نسل هم په دې خبر کړو. د هیروشیما میئر یا خاروال کازومی ماتسوی نړۍ د اټمي وسلو نه پاکولو هڅو توندولو په ضرورت زور ورکړو او اټمي وسلو ته یې د سوچه شر نوم ورکړو. د جاپان وزیر اعظم شنزو ابه په دې موقع ویل
د اټمی حمله کارکیدون کې د نړۍ وازنې هیواد پیسې جاپان منفرده ذمہواری لري او هغه دا چې د اټمی وسلې نه پاکه نړۍ جوړه کی او د اعظم سره موږ په دې راتلونکي جمع موسم کې په ملګرو ملتونو کې د اټمی وسلو کمول لپاره یو نوی قرارداد وړاندې کوو.
خاغلی ابي زیاته کړه چې اټم بم نه صرف په زرګونو خلک وژل بلکې ژوندۍ بچ شوی خلک هم د ډیرو سختو تکلیفونو سره مخ شو. هیروشیما باندې اټم بم غورځولو له وجې نږدې یو لک څلوېښت زره خلک ووژلی شو او د دې درې ورځې وروسته یو بل اټم بم ساحلي ښار ناګاساکي باندې غورځولې شو چې له وجې قریبا اویا زرو خلکو خپل ژوند وبایلو او د دې یوې اونۍ پس جاپان وسله غورځوله او دویم نړیوال جنگ سرته ورسېدو. د واشنگتن دریز دی چې دا حمله د دویم نړیوال جنگ زر ختمولو لپاره ضروری وو. په هیروشیما کې شوی دی دستوري کې په جاپان کې د امریکا سفیر کیرولین کینیډی تر څنګ د یو سلو نه زیاتو ملکونو نمائندګانو برخه واغسته.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپل غبانی او ریزو د پاکستان قبایلی سیمی خبر ایجنسی باړه تحصیل په ډوګرا سیمه کې سیول هسپتال د اوو کالو د بند وروستو یو ځل بیا پرانستل شوی دی. په دغه سیمه کې د جګړې له وجې دغه هسپتال بند شوی. په دې کې شپږ دیرش صحي چارکوونکي به اوس کار کوي. خلکو ته به صحي یعنی د طب او د ډاکټرۍ سهولتونه ورکوي. رپورټ په رسمي نه زمونږ خبريال ابراهیم شنواری راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر له اړخه د خیبر ایجنسی باړې تحصیل بیا بحالې د پاره اعلان شوی د یو نیم عرب روپو مالی پیکج لاندې نن د سیمې د ټولو لوی ډوګر هسپتال د و کال بندش نه پس بیا پرانیسته وشوه. د فرنټیر کور انسپکټر جنرال طیب اعظم نن دغه هسپتال د ایمرجنسی وارډ او ایڈمنسټریشن بلاک پرانیسته وکړه. د پرانیستی په اولنی پړاو کې د نارینه او ښځینه ډاکټرانو په شمول شپږ دیرش د صحت عمله دغلته بیا وګمارلې شو او په سمدستي توګه به دغلته د یو بنیادی صحت مرکز یا بی ایچ یو په طرز د صحت بیړنۍ اسانتیاوې ورکولای شي. د ډوګری هسپتال بیا پرانیستی په حق له دغلته موجود د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه راغلو اعلی امنیتی چارواکو قومي مشرانو او میډیا ته وویل
دا ډوګرا هسپتال دی باړې سب ډیویژن ټولو نه غټ هسپتال دی او تقریبا د اتو کالو نه دا بند و. بند صرف نو بلکې د مین بلډینګ چې دی دا د دهشتګردو د لاسه دا ډیمیج شوی او دلته هیڅ قسمه د صحت سهولیات دستیاب نه و. څنګه چې د علاقه د شرخه خونه پاکه کړې شو نو فوراً په دې باندې کار شروع شو او چونکه د هسپتال ډیر غټ دی مکمل په یو فیس کې د ته مونږ انتظار نشو کولای چې دا ټول کمپلیټ شي او بیا مونږ سہولیات ورکو. لہذا دا په سو فیزز کې تقسیم کړی شو او په پہلا فیس کې دا ایمرجنسی اور او پی ڈی بلاک چې دی دا رینوویټ شو او د دې افتتاح نن وکړ دی شو. مین بلډینګ باندې کار شروع دی او زموږ امید دی چې 15 اکتوبر پورې به مونږ ان شاء الله هغه کاروم کمپلیټ کو او دلته به مکمل په توګه باندې دا هسپتال چې دی دا به فنکشنل شي.
مشر مینما آی جی ایف سی طیب اعظم په خپل مختصره وینا کې په باړه کې د امن بحالی او د کډوالو واپسې په حق له خپل تسله سرګند کړه او وی ویل چې دغه تاسو هم هغه ته ځینې مشکلات را مخې ته دي.
پرابلمز خوشته خو پولیټیکل والا مونږ لګیا یو چې دای راول تاسو په خپل وګره او څنګه حالات دي مخ کې څنګه حالات وو اوسونه فرق دی کې راغله نو کاغ له حاضر تاسو وګه امنیت له حاضر وګه ریهابلیټیشن زمون کمپلیټ شو مڈ اگست پورے ویرا کمپلیٹ شی نو دیکھ کے فی الحال یو ٹرائب لگ پاتے نور خو تقریبا ٹولو ریہیبلیٹیشن ہو شو فی الحال سلگون تے سنیکس جی پکے اگا پولیٹیکل والا لگیا نی اگا منگ دئی سرا اس لگیا ٹائی اپ کو زنے کا ساندہ سی چی اگا سرنڈر شو بھی نی چی اگا سرنڈر سی یہ وزال نو بیا کم از کم اگا حالات جوڑی دیشی چی منگ دئی واپس بیا رہا.
د ډوګرا هسپتال بیا ودانې کار په درې مرحلو کې ترسره کولای شي. د ایجنسی ډیولپمنټ افسر محمد عرفان په وینا په اولنی پړاو کې د ایمرجنسی او ایڈمنستریشن بلاک بیا ودانولو په کار 2 کروڑ 80 لک روپۍ مصرف شوي. هغه زیاته کړه چې په دویم پړاو کې به د میډیکل او سرجیکل وارډونو اپریشن تھیټر ایکس رے الټرا ساؤنڈ مشین او د کیژوالټی وارډ فعال کولو باندې نور 2 کروڑ روپۍ مصرفولای شي او دغه سې د کال تر اخره به په دریم پړاو کې په هسپتال کې د اوبو بجلی او نکاسي نظام بحال کولو ترڅنګ د هسپتال د عملی د پاره به کورونه هم جوړولای شي او دغه سی به دغه جنگ ځپلې او تباه شوی هسپتال په مکمل توګه بیا بحال کړی شي. ځای د انتظامی چارواکو په وینا هغه د ځای اوسیدونکو هسپتال ته د ترو راتلو د پاره خاص بندوبست کړی او د دې غرض د پاره ځنی لیارې او سرکونه مخصوص کړی دي چې دغه سی هسپتال ته راتلونکو مریضانو ته په تګ راتګ کې کوم مشکل نه وي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی.
یو څو ساسکی ته روغ ژوند د پاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
خلک ستان
حجره کې د پیاله کړنګ نی د چینک ټنګ نی نو هغه بم لاس حجره وی
دا خو زه نو مهم دا خو عبدالقدوس استاد وای سان پوی کا ورشه ورشه حالات کا بوکی کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد منی
لیکونکی
نور البشر نوی
د ژوند